په خیر راغلاست. نن په دې خبرونه کې د پاکستان د ټاکنو په پایلو او د حکومت جوړولو په ناندرې خبرې کوو. د پاکستان انتخابات د نوماندانو شکایتونه او مظاهرې د حکومت په جوړولو سداول سیوري غوړولای. او په افغانستان کې د رادیو په اهمیت هم د پروګرام د ملمنو سره په دویم بحث کې به خبرې وکړو. هله لرم چې د دې پروګرام تر پای را سره مل پاتې شئ. زه غالیا رانانو رسانې ما پروګرام په څولاندو خبرونه پیلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډه کې د دوه ډیپلوماټان د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست او د میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری ګډون کړي. نا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتو د افغانستان په اړه د دوه غونډه د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازي چې د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي هم وټاکل شي. خو بل پلو بیا د طالبانو حکومت د داسې یو استازي ټاکلو سره مخالفت ښودلی چې دوی وایي د یونما پښتون بل استازي ته ضرورت نشته. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تما دا چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامېسته شوی دی. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان ټول مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د خلکو ګوند او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د پاکستان په انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. او د امریکا سنا له اوکراین سره د 8 میلیارډ ډالر مرسته تصویب کړه. د 8 میلیارډ ډالر د اوکراین د پاوس سره د تجهیزاتو په برابرولو او د اوکراین د خلکو سره په نورو حیاتی برخو کې د مرستو لپاره په پام کې نیول شوې ده. اوکراین د 2022 کال را په دې خوا له روسیې سره په جګړه کې اخته دی. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړې هرکلی وکړ. او بل لورته د امریکا استازو جرګه چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دی وایي چې دا مرسته به تایید نه کړي. قدم لیدونکو د پروګرام په دې برخه کې د پاکستان د ټاکنو په حق له پروګرام د ملمسره خبرې کوم. آزاد خبریال فخر کاکر صاحب کاکاخیل صاحب دا شیبه د سکاپ لاري په پروګرام کې را سره مل شو دی. کاکاخیل صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیر مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د ټاکنو نه وروسته حالات اوس په پاکستان کې څنګه ښکاري؟
ډیر مننه. د وخت کې د وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت په منځ کې کوم ګورو ډیر تفریق روان دی. یو طرف ته خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند واضح اکثریت غشته دی او بل خوا په مرکز کې مختلف ګوندونو تناسب سره ګوچې پاکستان تحریک انصاف ګوند ډیر سیټونه غشته دي. خو دا هم د آزاد حیثیت سره غیدا سیټونه غشته ځکه چې دا وی د پارټي اسمبل غشته شوی و. د دې نه پس بیا میاسر دی میا نواز شریف دا وی مسلم لیگ ګوند سیټونه غشته دي او بیا پیپلز پارټي دا چې وی ډیر سیټونه غشته دي. دې وخت خبرې اترې روانې دي د اتحاد په شکل کې چې غټ کم دوه ګوندونه دي پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ. توقع دا و چې ردی په منځ کې به خبرې اترې پای ته ورسي او دی به یو مشترکه حکومت وړاندې کی. بیا هم د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاور بھٹو زرداری صاحب پرون یو خبری کانفرنس کې وی چې هغه حکومت کې انټرست نه لري شاید چې هغه د حکومت تیسنه وي او د ووټینګ دوران یعنی کوم چې وزیر اعظم انتخاب بکی پای کې باغ د نولیک چې هر څوک امیدواري اوب سپورټ کوي. بل طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب نن یو خبری کانفرنس کې د دې ټول چې کوم د ټاکنو د عملو پاغي باندې تختنی وکی کړی دی او د وینا کړه دا چې هغه با اپوزیشن کې کینی. بل طرف ته کوم غون په صبح کې چې د پاکستان تحریک انصاف غون اکثریت ته نو ویل کیږي دا چې هغه با حکومت جوړی. جی
بله. اوس تاسو هم یادونه وکړه چې د تحریک انصاف د ګوند پلویان یا نوماندان چې د انتخاباتي ګټلې ډیر دی ویل کیږي چې عمران خان په پښتونخوا کې د حکومت جوړولو خبره کړي. دلته به نوې حکومت د کوم ګوند لخوا جوړیږي او د ایالتي والی لپاره نوماندان څوک دي؟
د صوبې د لپاره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا نوم راغلی دی، دغه تعلق ډیر اسماعیل خان سره دی او نوم یې ایمین ګنڈاپور، چې هغه د پارټۍ د مشر د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان ډیر نږدې سړی بللی کیږي، او چې هر کله په دغه ګوند باندې سختې ورځې راغلی وي علي امین ګنڈاپور په ټینګار سره دغه جماعت سره ولاړو، او همدغه وجه ده چې هغوی ته هغوی د غټې چوکۍ یعنې د وزارت اعلی نامزدگی کړې ده. اوس ګورو به داسې چې آیا دوی په آزاد حیث سره پارلیمان کې کینی او حکومت په جوړوي او کنا نور چې کوم جماعتونه دي دا هغوی سره به شمولیت کوي او بیا به پارلیمان ته راځي. خو زه دا ګڼم چې حکومت به هم د دې وي، ځکه چې آزاد حیثیت سره دي دونه ګڼ شمېر تعداد کې راغلي دي چې دې انتهایی اسانۍ سره خپل حکومت په صوبه کې جوړولی شي.
اوس کاکا خیر صاحب، دغه پښتنه مې اوس کوله چې کمیسون مستقل مستقلو نمایندانو ته وخت ورکړی چې د هر یو ګوند سره چې دوی واړي باید یو سره حداقل ملشي. د خان د ګوند غړي یا متحدین به د کوم ګوند سره ملګری شي؟ آزاد کاندیدان و څه وکړي؟ دوی کوم انتخابونه لري؟
دوی به اوس ظاهر خبره ده لومړی کار خو د دې د حلف چته دو دی د سوګند پورته کول دی، هغه به دې پورته کوي او دا غیر نه پس په بیا سپیکر ته دی وی چې مونږ خپل چې کومه غټه چوکۍ ده د وزارت اعلی لپاره خپل امیدوار وړاندې کړو، او کاری داسې چې دا به هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا وړاندې کیږي. خو د پاکستان تحریک انصاف د ګوند لخوا دا به نام شوی دا چې دوی په پارلیمان کې د جماعت اسلامي سره اتحادیه کې راځي، او کېدی شي داسې کېدی شي چې د دې مقران کپ آزاد هسپانیا سره آئینی رکاوټ ورته وي یا شخند ورته وي، دا یې لپس پاغي د جماعت اسلامي کې د ګډون اعلان کوي او یې لپس په بیا حکومت جوړوي. خو زه دا نه ګڼم چې دا بس ډېر غټ شخند وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا صبح کې په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړولو، ځکه چې یو طرف ته په بلوچستان کې هم جمعیت العلماء اسلام پیپلز پارټي مختلف ګوندونه مخې ته راځي دي، سند کې پیپلز پارټي په غټه کچه باندې کامیابی اغشته، سند د پیپلز پارټي شي، او بل طرف ته پنجاب کې مسلم لیگ نون ډېر غټه کچه باندې کامیابی اغشته. نو صوبایي کوم حکومتونه دي دا به دغه شان تقسیمېږي، او د خیبر پختونخوا په نصیب کې پاکستان تحریک انصاف ګوند راغلی دی.
بله، خو کاکا خیل صاحب تر ټولو ډیر ستونه چې اخیستي دي هغه د تحریک انصاف د ګوند غړي دي، او دوی آزاد نوماندان دي، مستقل نوماندان دي. دغه آزاد نوماندان چې د کوم ګوند سره وس چې کمیسون دوی ته انتخاب ورکړی چې باید یو ګوند سره یو ځای شي، دوی بیا په حکومت کې دوی د چا استازي توپ کوي؟ د هماغه ګوند سره چې دوی وس یو ځای کیږي که د تحریک انصاف یا خپل اصلي ګوند سره برجمن پاتې شي؟
نہ دا چې مشکې ده، دا ری وجه دادا چټاکنو کې د تحریک انصاف نو سیمبل نه علاوه چې کوم دا عملو یعنی په بیلټ باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نو هغه دې ته حاصل نو د دې سیمبل نو د دې پارټي په ټاکنو کې نو چې کوم دا ګوند د تحریک انصاف دا پټو ټاکنو کې نو، لہذا په هیڅ شکل کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کې شمولیت نشي کولای، ځکه چې په هاوس کې دننه یعنی په پارلیمان کې دننه کيو سیټو موجود وي، یو نشستو موجودي هغه کې دي شمولیت کول شي. خو پاکستان تحریک انصاف ګوند بحال هم شي، چونکه ټاکنو کې دي د تحریک انصاف په نوم نه دی راغلي، لہذا دننه په پارلیمان کې دي تحریک انصاف ته نشي تللی. دوی به هم ځي د جماعت اسلامي له بزي یا د شان بلیو ګوند بدی جوائن کړي، او دا غي نه پس صرف دانی شستونه نه بلکې مخصوص نشستونه چې پای کې د خزینو نشستونه دي، په هغه کې د اقلیتونو نشستونه دي، په هغه کې هم دي بیا خپل حساب واړي. کچره آزاد حیثیت سره راځي د دې اغه نشستونه چې ډېر غټ تعداد جوړيږي هم دي نه ملاويږي.
وس ما امدا پښتنه به بیا هم بي کاکا خیر صاحب چې د عمران خان خپلواک بریالي نوماندان چې د کوم ګوند سره اوس یو ځای شي، دوی نشي کولای چې یعنی د قانون لمخې چې حکومت د خپل ګوند په نوم کړي، ځکه دوی خو اوس اکثریت سیټونه لري په پارلمان کې.
اکثریت لري خو ټاکنو کې د ټاکنو د پاره اوس د پارلیمان د پاره چې په انګریزي کې سترینجر وي پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم دی یو سترینجر دی بهر کچری د ووټ په ذریعه سره دی پارلیمان ته دن نتلې وي بیا خو کې دې شو یو سیټو مو دا ټول بیا یو کس تر اتلی شو چون کې پټاکنو کې د دې ريجستریشن نه دی شوی الیکشن کمیشن لګاړي د لن نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی د دې سیمبل نو د دې پټه نو نو لہذا پارلیمان ته دن نه چې دی کمتی لیدي بای چې دی د قانون سازي ورته مخ کیو کی خو فل وقت دا سه هیڅ شک نشته په قانون کې چې دی بدن نه نوځي په پارلیمان کې بدن نه بیا د تحریک انصاف د ګوند کې د شمولیت اعلان کې څنګه چې تحریک انصاف ګوند دن نه دتلې هغه بهارو ها ووټر سپورټ ور سره و دا چون کې پاکستان تحریک انصاف ګوند دا امیدواران مخې راوستي نو ځکه ورته په ګڼش مېر تعداد کې ووټ لاړو نو د پاکستان تحریک انصاف خو په پارلیمان کې دننه الیکشن کمیشن د غاړې دې تنظیم نه دی حاصل کې دي شي په مستقبل کې بیا دوی څه کیسو کې الیکشن کمیشن نه ریکوست او کې اپیل ورته کوي چې موږ تاریخ پر سیمبل لا کې موږ دا غواړو چې زمونږ د کم امیدواران دي دا دې په پارلیمان کې دننه زمون د سیاسي ګوند نمائندګي کوي خو په وخت دا سني شي کېږي
bale bale مننه کوم کاکا خیل صاحب اوس خو یو سیاسي ناندري دي چې البته سره واندی بل دغه کاندیدان ته د خلکو رائے دي چې خلک په دوی باندې اعتماد کړي او دوی همدغه کسان انتخاب کړي دي چې د دوی غږ شي په پارلمان کې دا چې بیا دغه کاندیدان یا دغه استازي په پارلمان کې څنګه د خلکو استازیتوب کوي دا به د وخت په تیریدو سره معلوم شي ډیره مننه کوم استاسو د وخت نه او استاسو در زبان اسخه کور ودان په خیر اوسئ
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
دغه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره یاست د افغانستان په خارونو او کلیو کې اوس هم په زیات شمیر خلک رادیو اوري د خبريالانو د خوندیتوب ادارې چارواکي وایي چې د طالبانو له راتګه بیا تر اوسه نږدې 200 رادیوګانې د امنیتي او اقتصادي ستونزو په سبب بندې شوې دي په دې هکله زموږ همکار شمس آریان راپور را لګولی دی
د فبروري 14 د ملګرو ملتونو د کلتوري او علمي ادارې یونیسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ مول سوي ده د افغانستان په کلیو شهرونو کې د نور رسنوي په پرتله د رادیو اوریدونکو زیات دي محي الدين د کابل شهر اوسیدونکو دی نو موري امریکا ځخته وویل چې هڅه کوي د رادیو خبرونه په مرسته خپل هر اړخیز معلومات زیات کړي
به خاطر گوش میگیریم که از وطن خود از احوال وطن خود بخبر شویم در وطن ما چی میگذاره چی نمیگذاره چی خوبی های فعلا در وطن ما میگذاره چی خرابی های میگذاره به خاطر از این ما گوش میگیریم رادیو فضل خدا بسیار خوب است بلخصوص برنامه های معارف است برنامه های یکم سوال جواب دینی است یکم برنامه های است مشروع دکتر است اینه میاره بسیار ما برنامه بسیار فایده مند است
د رادیو د زیاتو اوریدونکو یو دلیل دا هم یادیږي چې استفاده لګښت د نور رسنوي په پرتله کم دی عبد اللطیف د دکانداري تر څنګ د شونځیز د کون کیلي نو وړي وايي هڅه کوي چې د رادیو لاري شونځیز او علمي خبرونه تعقیب کړي
د خپل دکانداري هم دکانداري کې د رادیو بیکاری رادیو ډیر اورو مونږ د خبرونه اورو سکه مې د انګلیسي مې د خبرونه مورو د انګلیسي مورو سې د خپل درس یعنی کوم مطالعه ونزده کو د خبرونه هم د افغانستان لا راغنه خبر سو
د طالبانو په بیا ځل واکمنې دوه په افغانستان کې د رادیو خبرونه محتوا تر ډیره تغییر او د امریکا ژغوا ازادي رادیو پر خبرونه هم بندیزونه لګیدلې دي بل ورته خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې د طالبانو پر اتاک تر 200 پر رادیو غانې د امنیتي او اقتصادي ستونزو په سبب بندې شوې دي
د نظام له بدلون مخکې موږ تقریبا تر 500 پورې رادیو غانې درلودې متاسفانه د بدلون تر اتاک په جریان کې په اوسیمو کې سه امنیتي وضعیت خنو او هلته یو تعداد رادیو غانې متړل شوې همدغه راز له تحول نه وروسته هم یو تعداد رادیوګانی سي اقتصادي وضعیت خنو تړل شوی دي. سپوږمۍ کې تقریبا د 200 شاوخه اډوګان ترل سیو او اوس موږ د 250 او 300 ترمنځ ځي فعال اډوګان لرو.
په افغانستان کې د کابل رادیو خبرونه د لومړي ځل لپاره نږدې 10 کال وړاندې یعنی په 1960 میلادي کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې. د افغانستان د رادیو د تاریخچه یادونه په داسې حال کې کیږي چې 10 کال وروسته په هماغه کابل کې د رادیو د هنري خبرونو پر نشر او اورېدو سخت بندیزونه لګیدلې دي. شمساریان امریکا ځا
د همدې راپور په دوام رادیو تر ټولو ښه محلي رسنۍ او په افغانستان کې تر ټولو موثره رسنۍ ده. نن موږ د پروګرام د ملمنو سره د رادیو په اهمیت غږیږو. د ملي رادیو ټلویزیون پخوانی مرستیال عبدالغنی مدقق صاحب او د هوا تعلیمي رادیو مسؤل مبین مرزا صاحب دا شیبه د سکایپ له لارې په دې برخه کې راسره مل شوي دي چې تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په پروګرام کې ښه راغلاست وایم. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. مدقق صاحب په پیل کې به تاسو نه وپوښتم چې د رادیو په اهمیت باندې کراته وست د دغه وسیلې د ماینز تراته کا او تر یوه پیړی زیاتې ګټې اخیستنې په حق له تاسو څخه باورو رادیو څومره مهمه ارزوي؟
ډیر مننه رڼا جانې تاسو ته تاسو همکارانو ته او زموږ تاسو د پروګرام غلیدونکو ته لمړی د رادیو د نړیوال ورځې لامل مبارکي وایم. واکن رادیو خو ډیر اسانه ارزانه او خلکو ته د پیغام رسولو وسیله ده. په سر کې لکه په مقدمه کې د افغانستان په افغانستان کې لومړي ځل لپاره چې رادیو څنګه باندې راغله په 1940 کال کې د غازی امان الله خان په دوران کې په افغانستان کې تقریبا 90 کال مخکې سي سل کال کوره کې دونکي دي څو کال وروسته نو رادیو لومړی په افغانستان کې سه په ارتل پل کې د کوټی لندنی په نوم باندې یو رادیو جوړ شو چې خلکو به د ګوشکی رادیو باندې لاره دغه رادیو اوریدلې. وروسته د لیدونکو لپاره لکه معلومات ورکړو بیا ورس پاسل په اهمیت باندې له څو کلو نو وروسته د امیر حبیب الله خان په وخت کې هغه کوم پاتون چې اوسو شاه غازی امان الله خان تبي تارسو نو رادیو د شوار سو کلون لپاره خپل نشرات بانسول په افغانستان کې راورسته رادیو په پوري باغمی کې یو ودانه یو ته جوړ سوال ته خپل فعالیت پیل کړ. په دې برخه کې په لومړي سر کې ډیر تخنیکی کسان یا نور فنی په برخه کې څوک نه و دومره خو د لومړي ځل لپاره د تاولا خان په نوم باندې یو انجینر چې د آلمان هیواد ته راغی دوه کال د زده کړې وکړي رادیو په برخه کې رادیو خپل نشرات هلته بیا نشرات زیات کړل نو ارزښت لري زیاته په دې به نورم باسي.
بله مدقق صاحب تاسو د امان الله خان د دوري خبره هم وکړه. د امان الله خان په وخت کې په افغانستان کې د رادیو د فعالیت او اهمیت په حق لکراته وایست. دا سم معلومیږي چې افغانستان د سیمې په کچه یعنی تر ټولو مخکې و په دې برخه کې. په دې برخه کې څه یو څه معلومات راته راکړي چې په هغه وخت کې د امان الله خان په وخت کې په رادیو کې کومې خبرونه به چلیدي یا خلکو به کوم رادیوګانې به دې راوړیدل څومره رادیوګان رادیو وای. فکر کوم چې د سیمې په کچه په افغانستان کې یعنی په دې برخه کې افغانستان ډیر مخکې و. همداسې ده؟
همداسې ده. په هغه وخت کې خو د سیمې د شاوخوا یوادونو کې اصلا ځینې ملکونه هیڅ موجودیت نه درلو لکه پاکستان یا په ایران کې یا شاوخوا په مرکزی آسیا کې رادیو نه وي. نو افغانستان کې د غازی امان الله خان کوم پاملرنه چې وایي د رادیو لپاره بلومی سر یوازې کابل کې د رادیو امکانات خلکو د لودل سه ګوشه کې رادیو باندې لاره رادیو اوریدل کېدله. رادیو ته ډیره توجه و. رادیو افغانستان سي ورسته پرمختګ یو کسه د وسنی وزیر اکبر خان په سیمه کې ګټه ودانه یو ته جوړ شوله. دلته تقریبا په پښتو او دری په څنګه کې په 50 زبه سه ازبکی ترکمنی په شین نورستاني او بلوچی زبه نشرات دلودل ورسره په شارت چپو کې د انګلیسي اردو عربي روسي او فرانسوي زبه باندې نشرات کېدل. واقعا هم د سیمه په ساته باندې د افغانستان په هغه وخت افغانستان او هغه وخت د ډوډو مقاماتو په ملنه زیاته و او ریدونکو په لومړي سر کې تنا یوازې په کابل کې او سیورست منځنۍ صفې او میډیم څپی جوړې شولې چې ټول افغانستان او د سیمې په شاخه یوادو کې موریدل کېدلې. نو افغانستان هغه مهال واقعا رادیو د خلکو لپاره یو مکتب او یو فانتون و. رادیو نه خلکو هر څه زده کول. په رادیو کې هنري، ادبي، اسلامي معرفو، د تعلیم او تربیه په برخه کې، د غراز د موسیقي په برخه کې ډیر کار شوی. دا وخت رادیو چې وطنۍ آرشیف هم ډیر غني آرشیف په افغانستان کې موجود ده. افغانستان د رادیو هم د تلویزیون نو واقعا ډیره توجه په وخت.
بله، مو دقیق سپ تاسو د ملي رادیو تلویزیون ویان دوامدار شاندې تلویزیون مرستيال هم پاتې شوی است. اوس تاسو د ملي تلویزیون کې د خبرونو په نورو ژبو کې هم د تلویزیون د فعالیتونو په حق له موبایل اوس آیا اوس هم په افغانستان کې د طالبانو په دوره کې په دغو ژبو نشرات شته؟
بله، او کوم تمره معلومات سره لرم اوس هم په رادیو کې په پښتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پشهي، نورستاني او بلوچي ژبو نشرات سره په رادیو کې. رادیو په هغه حالت باندې ده، یعنی موږ سهار له شپږونه د شپې تر دولسو بجو پورې نشرات لري. یوازې کوم بدلون سره غلی سي اوس د موسیقي بندیز ده، د سیګنالونو په موسیقي برخه کې دغه بندیزونه سته. نور نشرات تعلیمی برخه کې زیاتره په اسلامي برخه کې او نور برخه کې خلانو نشرات لري.
مننه کوم دقیق سرداد بندیزونه او محدودیتونه برخه ته هم راځم تاسو نه په پښتنه ولرم. خو اوس په پروګرام کې مرزا صاحب هم را سره شته. د مرزا صاحب، تاسو چې اوس د هوا رادیو مسول یا مسولیت په غاړه لري، کله اوسنی وضعیت او غیظ په حق لري راته وایس چې اوس تاسو چالتا په افغانستان کې فعالیت کوي او تاسو رادیو هم تعلیمی رادیو دی، ډیر خلک یې اوري. البته اوس وضعیت تاسو د رادیو په کارونو باندې یا په خبرونو باندې څنګه اغیزه کړی، څه اغیزه کړی؟ ډیر مننه هغه له ګلیا جان
نه تاسو ته دا رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټول اوریدونکو ته ځانګړي د مبارکۍ نه تمنیات وړاندې کوم. اله دا چې رادیو کلم دغه سپیش قدمه او ټولنو په منځ کې یو ښه ځایګه متداومه وساتي. لکه وړاندې تاسو وپوښتلم چې د رسنیو خصوصا د تعلیمي برخو وضعیت په کومه برخه کې دی؟ ډیر نورمال روان دی. ولایتی ادارو او د دې ترڅنګ د مرکزی ادارو سره په ګډه همغږي خپل ترکی پروګرامونه مخته وړو چې تاثیر یې په اصطلاح چې ډیر زیات شوی دی. هغه سیمو کې چې پخوا مکاتب شتون نه درلود، نو د دوی لپاره په اوسنی وخت کې رادیو یو ښه په اصطلاح ریفرنس جوړېدلی شي. او موږ چې د اوریدونکو او د دوی د والدینو کوم فیډبک ځان سره لرو، دوی ډیر خوشاله دي او دغه ډول رادیوګانو او دغه ډول برنامه د لا وسات او په اصطلاح د پرختیا غوښتنه لري. لکه په تیر کې موږ په مو باندې باس لرلای دی، لامغه ورځو لامغه مدیر هیڅ موږ په پکتیا کې او د ترڅنګ لوګر کې په ننګرهار کې او پلان ور داسې دی چې دغه پروګرامونه د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسو او هغه برنامه چې او هغه ساحه چې لا هم د تعلیمي برخو یا په اصطلاح له تعلیم لري پاتې شوی دی، موږ هم غوښ جنو ته ځنو او د دوی د کورونو میلمانه پاتې شو.
بله مرزا صاحب، اوس د طالبانو بندیزونه په رادیوګانو باندې یا په ټوله کې پر رسنیو باندې ستاسو په کاروبار باندې هیڅ اغیزه نه ده کړې؟ آیا ستاسو په رادیو کې خزینه خبریالان شته؟
ډیره زیاته مننه تاسو د اغیز په حق له پښتنه وکړه. طبعاً هر دولت، هر حکومت چې راځي یا په اصطلاح تشکیلیږي، دوی له ځان سره په هر برخو کې ځانګړي پالیسیان او ځانګړي کړنلارې لري چې رسنوال او د دې ترڅنګ د رسنیو د امتیاز څښتنان په دې مکلف دي تر څو هغه مد نظر ونیسي. تاسو د خزینه کارمندانو په حق وپوښتلمه، تر اوسه پورې موږ ته په دغه برخه کې په جدي ډول نه دی ویل شوي چې مثلا تاسې خزینه کارکوونکي مې استخداموي، او کچېری مثلا موږ خزینه کارمندان استخداموو، د دوی لپاره ځانګړي کړنلاره ده چې باید دوی د په شخصي او یا په اصطلاح په تنا ډول په یوازې توګه برنامه وړاندې کړي. کاغذ هېدي کاغذ برنامه دي یا روزنیزي برنامه دي، نو په دغه برخه کې مخته تر اوسه پورې چیلنج او یا په اصطلاح کوم هدایت نه دي شوی او کچ دغه برخه کې مخته هدایت او سپارښتنې مو شي موږ په دې مقاله د افغانستان کې کومې رسنۍ چې فعالیت لري په مطلق ډول باید تطبیق کړي او په دغه برخه کې موضوعات مدین نظر اوس وخت کې د تعلیم او د ښوونې څومره اړتیا ده خصوصا په لرو پرتو موږ هغه جینو ته ځانونه رسولې دي پکې عملا په اصطلاح د کار فجریان کې یو یعنی ما وړاندې باس وکړ وړاندې ټول سیمه ته موږ غواړو چې دغه برنامه تعلیمي برنامه خوستان د رادیو له طریقې ورسو نو د رادیو هغه ارزښت هغه ځایګه ثابت ستل شوې ده د تصویري او د نورو ټولنیزو کانالونو په نسبت په اصطلاح مفته هغه برېښنایي وسیله ده
په هر بله میرزا صاحب تاسو سره بیا د محلي رسنوي سره کدا سیمه چې د حکومت د چارواکو همکاري بیا څنګه ده
پیرخه پښتنو مدرلو ده ځنګړي قوانين تر تصویب لاندې دي تر کار لاندې دي تر کومه چې موږ د ولایتي درو له مرکزی درو سره په همغږي کې دوی مخته همیشه خبره کړي ده چې رسنیو او په اصطلاح د رسنیو د خبروانو پاکله موږ ځنګړي قوانين تر کار لاندې کړي دي اما اوس چې کوم هغه قوانين دي په اصطلاح د تخته لپاره کوم وصول تکل شوی دی دوه مغه په مته په پام کې نیول سره موږ مخکې روان یو کار کوو او د ولایتي درو سره موږ همغږي ډیره غوړه ده او د دوی همکاري په دغه برخه کې موږ سره د تقدیر ورده او موږ یې ممنون یو
مننه کوم مرزا صاحب په خیر اوسه مدقق صاحب بل پښتنه به زه دا داسې مترکم تاسو سره چې تاسو په تیر حکومت کې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې کار کاوه او د قانون نه د رسنوي د قوانینو نه او دا چې واغه وخت کې د رسنوي سره څنګه چلند کیده او دا چې اوس څنګه چلند کیږي دا دواړه ګوري څه فکر کوي چې په مجموع کې پر رادیوګانو باندې او پر رسنوي باندې د طالبانو بندیستا کده سه وایم چې تاسو په کوم نظر ګوري آیا دا د بیان پر ازادۍ او د معلوماتو پر سوالو بندیز نه دی تاسو په نظر
مننه رانا جانې زه دلته ستاسو یو کلی ډیر غټ باسته لکم وخت زه په افغانستان کې مثلا د سردار محمد داود خان په وخت کې په رادیو په افغانستان کې فعالیت درلوده هغه نورمال حالت و وروسته نظامونه سراغلی دی همیشه په افغانستان کې د ثور انقلاب سیو یا وروسته مجاهدین افغانستان ته راغله بیا د اسلامي امارت لومړی دوره و د خاغلی کرزی صاحب اداره و د ډاکټر صاحب اشرف غنی اصلا په افغانستان کې د ثابت نظامونه سي تر اوسه لا ډیر هغه مختدر نظامونه او غټ عمومي پالیسی باندې سپار سوي کله کله دغه تاثیرات منفی همیشه سوي مثلا د ثور د کودتا په وخت کې په افغانستان کې دغه دونه رمضان په برخه کې راسو ځینې سندره سانسور کېدلې یا مثلا اپس کېدلې په آرشیف کې را ورسته مجاهدین راغله له مجاهدینو هغه خپل اصول څه دلودل بیا هغه تطبیق کېدل ورسته لا په شلو کلونو کې ازادي د مطبوعات و لیکن تاثیرات یې په عمومي ډول زما په څیر کوم کارونه سره خپلې خوابه دي نه سي څو تاثیرات لري یو خو درسنه
مو د تخصه په ډيري بخنه سره چې تاسو خبري پرې کوم متاسفانه چې د دې برخي وخت هم دلته پات رسیدي نو ناچارم چې تاسو سره خدای پامني وکم ډیره مننه کوم په خیر اوسې چې په دې پروګرام کې مر سره ګډون وکړ کور ودان قدم لیدونکو په همدې ځای د څال خبرونه هم پات رسیدي